یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي وخت په کابل کې د ګرمي 12 بجې شوې زې کرام الله کرامي موده یو ساته خبری خبرونه درم ان کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخړم نن یک شنبه د 1400 مریض کال د سوره تمه او د 2019 میلادي کال د اپریل 28 نیټه د روان یو ساته خبری خبرونه تر 2 بجې دوام لري د هم نیمه نور بسته ونې خبرونه ته ځنګړې شوې خو تر هر سمخ کې د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه لرو چې سالم محمد سالي وړاندې کوي
عبدالرب رسول سیاو په یچ مجاهدین به د سولې په خلاینې په چارو کې مخکښ رول ولوبوي په بغلان کې د یو کاندید پلاویان وایي ک خبرو نتیجه ورنکړه خپل مظاهرو ته دوام ورکوي د ایران د بهرنیو چارو وزیر شمالي کوریا ته سفر کوي جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف وایي مجاهدین به د سولې او پخلاینې په چارو کې هم مخکښ رول ولوبوي شغلی سیاف دا خبره نن په ارګ کې د مجاهدینو د بریا د 28مې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړه هغه زیاته کړه
دغه مجاهدین او مقامت کوونکي به د پخلاینې په لومړۍ کرښه کې ولاړ وي که خدای کول هغه څه چې د هیواد د ازادۍ لپاره مملا تړلې وه د سولې د راوستلو لپاره هم په هغه ترتیب ملاوي ته وو هیله من یو چې ملت یې تر څنګ ودرېږي
شغلی سیاف ویل کې د سولې پروسه د یو واحد ارګان پر ځای په جلا ډول تعقیب سي مثبت نتیجه نه ورکوي د څرګندونې په داسال کې چې په پام کې د سبب کابل کې د مشورتي لوی جرګې پرانستل سي چې څلور ورځې به دوام کوي په بغلان کې د ولسی جرګې د یو کاندید پلویان وایي ک خبرو نتیجه ورنکړه خپل مظاهرو ته دوام ورکوي د بغلان ولایت چارواکي وایي په پام کې د چیل کابل ورغلې حیات د مظاهره چانو غښتنې ووري په بغلان کې د ازادي رادیو خبريال وایي مظاهره چانو نن ویلي ل پلاوي سره د خبرو نتیجې ته انتظار بسي او کدا خبري ناکام شوي د کابل او شمالي ولایتونو ترمنځ لوی لار به خلاصه نکړي دوی د جمیل ورځ رئیس د ولسی جرګې د یو کاندید محبوب الله غفاری په پلوي مظاهره کوي او لارې بند کړي ده بغلان د ولی ویان محمود اقمل ازادي رادیو ته ویل چې له کابل یو حیات ورغلی او دا موضوع څېړي
یو ورې د حیات په بغلان د یوریسي خامخه د دې سره مرکزي او پټنګ د دې سره کوم تفاهم چې اوس وخت باندې تاسو په ګریان کې دی
د ولس چرګي کاندید محبوب الله غفری د درغلی په تور څبندې میاشت مخکې په کابل کې ونی ولسو او نوم یې د بغلان د بریالي یو کاندیدانو له نهایي لید څخه ایستل سوی د هغه پلویانو ازادي رادیو ته ویلي چې د بغلان کابل لوی لار به هغه وخت پرانیزي چې غفری د جرګي په بریالي یو کاندیدانو کې راوستل سي وسلول طالبانو د بدخشان ولایت په کرانو منجان ولسوالۍ کې پر امنیتي پوسټو بریدونه کړي د راپورونو پر اساس لدی ولسوالۍ چې له پنشیر سره پوله لري سلګونو کورنیو د پنشیر پریان ولسوالۍ ته پناه وړې ده د بدخشان د امنیت قومندانۍ ویان سناوله روحاني د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې لا هم په کرانو منجان کې د دوړو خو ترمن جګړه روانه ده خو د مرګ جوبل په اړه تر اوسه کره معلومات نشته لدی جلا د فاریاب د ولایتي شورا یو غړی محمد نادر سیدی وایي چې د دولت وسلول مخالفانو د دې ولایت د قیصر ولسوالۍ پر وهی کلی حمله کړی ده سیدی د ازادي رادیو خبريال ته نن ویل چې د طالبانو له خوا تیر شپه پر کوهی کلی په حمله کې 15 سیمیز وسلوال وجل سوي او نه تنه نور جوبل سوي دي د شغلی سیدی په وینا وجل سو کسانو د خپل سیمې د ساتنې لپاره وسلې اخیستي وي بلخوا د هرات ولایت چارواکي وایي چې په اوبه ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د محلي پولیسو پر یو پوسته حمله کړې ده په دې ولسوالۍ کې د محلي پولیسو یو قومندان محمد رفیق الکوزی نن ازادي رادیو ته وویل چې حمله تیر شپه وسوه چې څو ساعته دوام وکړ د هغه په خبره په دې پیښه کې یو محلي پولیس او یو ملکی کس وژل سوي او څلور محلي پولیس د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوي دي وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي د ایران دولتي رسنۍ وایي چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په پام کې لري چې شمالي کوریا ته سفر وکړي دا په اصل کې ده چې ایران او شمالي کوریا د امریکا د بندیزونو په وړاندې مقابله کوي د ایران دولتي اژانس ایرنا نن د ظریف په حواله راپور ورکړی چې ویلي دی ډېر ژر به د دې سفر نیټه اعلان شي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي ورسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2015 د کال لاټمی تړون څخه ووت پر ایران سخت بندیزونه ولګول. سپین مڼې تیر یک شنبه اعلان وکړ چې د امریکا له بندیزونو به د ایران د تیلو رانیونکو ته معافیت نه نوې کیږي. د دې هڅې هدف دا شو ولسبه چې د ایران د تیلو صادرات صفر ته راکم شي. د امریکا متحده ایالاتونو پر شمالي کوریا هم د دې لپاره بندیزونه سخت کړي چې دغه هیواد د خپلو اټومي وسلو له پروګرام څخه لاس واخلي. د امریکا یو جګپړی پوځي قومندان وایي په خلیج کې د ایران د هر ډول خطرناک اقداماتو د مخنیوي لپاره لازم امکانات لري. د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کینت مکنزی د سیمې د سفر په لړ کې سکای نیوز عربیه ته وویل امریکا به په خلیج کې د خپلو متحدانو په همکاري د ایران پر ضد ګډه جبهه جوړه کړي. د دغه راز ویلي چې په سیمه کې له خپلو شریکانو او دوستانو سره تماسونو ته دوام ورکوي چې د ایران د ګواښ په وړاندې په ګډه ودرېږي. د سودان پوځي واکمنان او د اپوزیسون مشران یې د یوې ګډې کمیټې د یوې ګډې واکمنې شورا د جوړولو پر سر لومړنۍ موافقې ته ورسېدل. دا د دواړو خواوو په خبرو کې مهم پرمختګ دی چې کیدای سي په دې کړکچین افریقایي هیواد کې د ملکی حکومت سبب سي. د پوځي حکومت پر ضد د اعتراض کوونکو یو مشر احمد العربیه تیره شپه فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د پوځ او ملکیانو ترمنځ د یوې ګډې شورا پر جوړولو موافقه سوې ده. او په امریکا کې د پولیسو چارواکي وایي چې په کالیفورنیا ایالت کې یوه ښځه هغه وخت وژل سوه او درې نور کسان ټپیان شول چې یو وسلول د یهودانو په عبادت ځای یا کنیسه کې ډزې وکړې. د ښاري پولیسو وکو پر نوول چې حمله کوونکی نونس کلن جان ارنس دی چې د حملې ساحې ته نږدې د پراته ښار اوسیدونکی و. د تر حملې وروسته د پیښې له ساحې وتښتید خو کله چې څو شېبې وروسته یې ځان چارواکو ته تسلیم کړ توقیف کړی سو.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل کده او نور مهم مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیبول غواړئ نو پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې نن د مجاهدینو د بریالیتوب وښتمه کلیزه د پدیاړه په ارک کې غونډه روانه ده. د غونډې ګډونوالو تر ډیره د سولې اړوند مسایلو باندې خبرې کړې. په دیاړه به درته جزئیات وړاندې کړو. د جزئیاتو ترڅنګ د اتم د سور په اړه د مجاهدینو د بریالیتوب په اړه بشپړ راپور هم لرو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په کابل کې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو لپاره د امنیتي تدابیرو خبره کوي.
ازرا درجه یک داریم به قسمی که نه مردم آزار و اذیت شوه و نه هم ازدحام ترافیکی شوه و در ضمن تدابیر جدی امنیتی هم اتخاذ شوه.
په دې اړه به د دې جرګې د نورو تخنیکی تیاریو په اړه به یو مرکه هم درته نشر کو. کندهار ته به زو الته د انارګل دودیزی مشاعرې له حاله مو خبرو.
انارګل د کندهار دې نورې مولې پکانو د سرګل د څنګ یار دې نورې مولې پکانو.
په د بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا د پوځ یو جګپوړي قومندان ویلي لازم امکانات لري چې په خلیج کې د ایران د خطرناکو اقداماتو مخه ونیسي. د خبرونه مو تر یوې بجې دوام لري. له موږ سره پاتې شئ. سم رازو د خبرونی لومړی مطلب ته لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل درنو دوستانو نن د څور د میاشتې اتمه نیټه ده. په افغانستان کې د مجاهدینو د بریالیتوب ورځ وویش کال وړاندې مجاهدینو په همدې ورځ باندې بریالیتوب ترلاسه کړ او د ډاکټر نجیب په مشرۍ نظام یې ړنګ کړ. نن د دغه بریالیتوب د مجاهدینو د وویشتمې کلیزې بریالیتوب په اړه باندې په ارک کی غونډه روانه ده. په دې غونډه کې بیلابیلو جهادي مشرانو سیاسینو د افغان حکومت لوړپوړو چارواکو برخه اخیستې ده. دا غونډه لا هم جریان لري. تر ډیره د غونډې ګډونوالو د سولې اړوند مسایلو باندې خبرې کړې دي. دا چې په دې غونډه کې نور څه ویل شوي دي فیروزه عزیزي را سره هم دا اوس په سټډیو کې ده. دا غونډه فیروزي عزیزي تعقیب کړې ده. مهرباني وکړئ نور څه مسایل په دې غونډه کې وویل شول.
ډیر زیات مننه لکه څنګه چې تاسو ویلې کرام صاحب چې نن افغانستان کې د مجاهدینو د ورځ د پاره یو غونډه تر سره کیږي روانه دم داوس پارک کې البته په دې غونډه کې او په دې مراسمو البته په دې مراسمو کې په بیلابیلو مسایلو باندې خبرې وسوي دا چې په افغانستان کې دغه ورځ یعنی د ثور اتم ورځ د افغانستان د مجاهدینو لپاره د بریا ورځ وګڼل سو او همدارنګ د دې ترڅنګ ځین نور موارد باندې هم بحث وسه د همدغه جهادي مشران لخوا چې دوی الته ګډون کړی دی په دغه غونډه کې لکه د افغانستان د ولسمشر دویم راستیال ښاغلی سرور دانش موبایل په خپل خبرو کې چې همدا اوس د سول لپاره هم په هیواد هم په هیواد دننه او بهر د سول لپاره هڅې روانې دي یو بلګې دایې د کړت په افغانستان کې سبب نوې مشورتي جرګه جوړیږي په دې اړه خلکو ته ډاډ ورکړ چې همدا اوس د سیاسونو ترڅنګ د یو شمېر نور خلکو لکه مدني فعالانو او همدارنګ نور فعالو په ټولنه کې فعالو کسانو ترمنځ یعنی اندېښنې را پیدا شوي دي دوی اندېښمن دي چې دغه جرګه به څنګه کېږي دوی ډاډ ورکړ چې دا لکه څنګه چې افغانستان په تیرو اتلس کلونو کې بیلابیلې لوی جرګې ترسره شوي دي دغه نمونه یاد کړل او وی ویل چې په کوم مشخصا په کوم مواردو کې بحث شوی دا په دغه جرګې څه لپاره ترسره شوي دي او جوړې شوي دي هم دغه جرګې یعنی ګټوره یاد کړه وی ویل چې دا جرګه به هم طبعا یو ښې پایلې ولري د سول لپاره او همدارنګه یو بل جهادي مشر چې عبدالرب رسول سیاف هم په دې غونډه کې ګډون درلود د خپل خبرو کې ویل چې او ټینګار وکړ په ټولو باندې په ټولو سیاسونو مشرانو چارواکو ځوانانو چې ټول باید لکه څنګه چې مجاهدینو یعنی په مجاهدینو هم ټینګار همدا و چې لکه څنګه چې د جګړې لپاره دوی په یووالي باندې تللي وو افغانستان د ازادۍ لپاره جګړه کوله همدارنګ به د افغانستان د سولې لپاره هم په ګډه کار کوي ځکه چې جلا جلا څوک کار کوي او یا هم دغه غونډه البته خیمه لوی مشورتي جرګه دوی تحریموي نو دا به هیڅ ګټونه لري برعکس هر څه به د سول لپاره کوم پروسه د سول له پروسې لپاره کوم هڅې شروع شوي دي نو دا به د خبره به نور هم یعنی بحران خواته یوسي او همدارنګه یو د غونډه بل ګډونوال میرمن افضلی د حکومت نه د مشران سیاسون نه د غښتنو کړتي وس د افغانستان د سول لپاره یو فرصت برابر شوی دا او هیله وکړه چې لدینه په سمه توګه استفاده او سیو ګټه ترې واخیستل
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو فیروزه عزیزی و چې د مجاهدینو د بریالیتوب د وشتمی کلیزی د غونډې په اړه معلومات درکو د غونډه لا هم په ارګ کې روانه ده ګډونوال په بیلابیلو مسایلو باندې خبرې کوي ورسته به په دې اړه بشپړ جزئیات او بشپړ راپور به ورسته په دې اړه درکو لکه څنګه چې تاسو مخکې ووریدل درنو دوستانو نن د سور د میشتې اتمه نیټه ده نن لنن نو ویش کله مخکې افغان مجاهدین د پخوانی شوروي اتحاد له ځواکونو او لملاتړي حکومت سره تر سوارلس کلنې جګړې وروسته بری ته ورسېدل د مجاهدینو یو شمېر ډلې دا ورځ بختوره بولي خو یو شمېر نوري بیا دوکه غني د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمان په راپور کې دغه ورځې ځینو څنډو ته کتنه کړې
پیند شپته کلن په خونه افغان مجاهد شیر محمد چې اوس د کابل په شمال کې په یو سیمه کې چتر لري بيوستي په کیوسیږي بایسیکلونه ترمیموي د شپږ مشکلونو چې جهاد پیل کړ او د مجاهدینو تر بریا پورې د روسانو او د دوی د ملاتړي حکومت سره په جګړه بوختو کله چې مجاهدین د سر پاته مقابل تراغلل شیر محمد د دریو میاشتو لپاره د وینوي کسیزې ډلې قومندان وو
ما 26 ساله بودم د جهاد سم درسم د دوران اول
د سور اتمنېټه د غسپینګری ته یو ښه او تاریخي ورسته زکه و بشکاله مخکې ل خپل امغاړو مجاهدینو سره دا ورځ منسلې و
نه نه څو ورځې خوشی پیروزی
یو خوشاله ورځ و زکه بریا و او روسان مو مات کړی و زموږ خوشحالي او نیکمرغي پام دی ورځ و
خو کله شیر محمد په دې پوښو چې د مجاهدینو ډلې او تنظیمونه د واک پر سر جګړه کوي د مجاهدینو للی کې سره خدای پامنې وکړه
ازي خاطر لا کزم کدا ک مامو پد
زکه می دالی ک پرین خدا چی زما پلار یو خالم بو یو وخت ما ته ول چی ووز د جهاد وخت خو دنیا اعتبار نه لري او یو وخت په د واک په سر جګړه وی او په دغه جګړه کې چی هر څوک وژنه کوي او یا هم وژل کیږي دواړه به دوسخ کزي همغه خبره و چی په وخت کې میونی و نو زکه می جګړې ته نه و
اوویش کال مخکې مجاهدین د پخوانی شوروي اتحاد د پلوي حکومت په ماتولو سره کابل ته راننوتل. کابل چې مخکې تر دې هم د وسلوالو نښتو شاهد و، د ډاکټر نجیب د حکومت تر سقوط وروسته پکې جګړو نور هم زور واخیست او خونړی شوې. خو د مجاهدینو یو شمېر ډلې او تنظیمونه له دې سره هم دا ورځ د اسلامي انقلاب د بریا د ورځې په نوم یادوي او بختوره بولی. محمد اسماعیل خان چې هغه مهال د افغانستان په لویدیځ کې د جمعیت اسلامي ګوند مشر و، وایي
د ثور اتمه د خپلواکۍ عزت او سرلوړۍ او د ظلم او یرغل په وړاندې د افغانستان د خلکو د څوارلسو کلونو ورمانو د رسېدو ورځ وه.
کله چې مجاهدین د 1901 مریز کال د ثور په اتمه بریا ته ورسېدل، صبغت الله مجددي د دوو میاشتو لپاره د اسلامي دولت د رئیس په توګه غوره شو.
اسلامي وافیه ان شاء الله په توفیق زید متعال جل شانه درین وطن بوستانی قائم خواهیم نمود.
وروسته تر هغه برهان الدین ربانی واک خپل کړ چې د حکومت دوامي د یو شمیر مجاهدینو په ځنګړي ډول د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له مخالفت سره مخ شو. د واک پر سر د مجاهدینو ترمنځ مخالفتونه په کورنیو جګړو بدل شول چې په ترڅ کې په زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوخته او په لسګونو زره نور کډوالۍ ته اړ شول. د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د ثور اتمه د بریا ورځ نه ګڼي. نوموړي ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې دا ورځ د دوکې په نوم یاد کړه.
اتم د ثور اس یو فریب د حقیقت خلاف دا د ووم ثور دوه مرحله لومړۍ مرحله مخکې تېره شوې او دا دغه دوه مرحله داسې چې همو کسانو چې د ووم ثور فاجعې عاملین ول او دا خونړۍ جګړه هغوی پیل کړه، هغوی وغوښتل چې ځینې په اصطلاح مجاهدین هم له ځان سره شریک په اقتدار. دا د ائتلافي حکومت او د حزب اسلامي په خلاف جوړه شوې جبهه وه. دا هماغه ووم ثور فقط د خلکو د غولولو لپاره ووم په اتم بدل کړ.
د ثور د ومې او اتمې په اړه د ښاغلي حکمتیار اشاره داده چې د ثور په ومه د افغانستان د خلق دموکراتیک ګوند د سردار محمد داود خان په حکومت کودتا وکړه او نور محمد ترکه واک ته ورسید. د کمونیستي ګوندونو واک د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ تر پایا تر 1901 کال پورې دوام وموند. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پروسې کې د دغه هیواد د جګړې د ختمېدو په هدف د ملګرو ملتونو هوکړلیک د کابل او اسلام آباد ترمنځ د امریکا او پخوانی شوروي اتحاد په څارنې سره لاسلیک شو. د ډاکټر نجیب د حکومت یو شمېر غړي او پلویان مجاهدین د ملګرو ملتونو د سولې د طرحې په وړاندې په کودتا تورنوي. هم جنرال عبدالواحد طاقت دی چې د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال د خاط یا امنیت د یوې برخې مسؤل و.
دا د کودتا ورځ ده، دا کوم انقلاب نه و، کودتا د چا په وړاندې؟ کودتا د ملګرو ملتونو د طرحې په وړاندې، یا هماغه د بنسیوان او ډاکټر نجیب الله پنځه فقرهي طرحه چې دا پلان سبوتاژ شو. دا د هیواد د سولې، ثبات او امنیت لپاره د یو پراخ پروګرام د سبوتاژ ورځ ده.
که د ثور د اتمې نیټې له صفتونو او په دغه ورځ له انتقادونو تیر شو، نو مجاهدین او نورې ډلې او اشخاص چې د افغانستان په 40 کلونو جګړو کې ښکېل و، ټول د بشري حقونو د ملاتړو ادارو له انتقادونو سره مخ دي. پوښتنه دا ده چې آیا د افغانستان خلک به هغوی وبخي کوم چې د افغانستان په 40 لسیزو جګړو کې برخه درلوده؟ د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر د شنبې په ورځ د مجاهدینو د بریا د 20مې کلیزې لمانځلو یو ورځ مخکې یوې خبري غونډې ته وویل،
بخنه هغه محل کېږي چې مقابل لوري یعنی هغه څوک چې تورن دی د افغانستان د حداقل خلکو په وړاندې د جرم لامل بخنه وغوړي زهیل لرم چې د افغانستان خلک یې وبخي ځکه کې و نه بخي د خلکو په وژنو سره وینې توید نه زیاتېږي او د فاصلې را پرخوي نو ځکه موږ خلک بخنه ته هڅو تشویق
وکړي مردم به عفو اوست مجاهدین لبریا وویش کاله تیریږي که څه هم اوس د کابل خار جګړې ځپلې بڼه بدله شوې خو د بیوزلو د استوګنې هغه سیمه چې شیر محمد د بایسکلونو ترمیمونکي پکې ژوند کوي لا هم نه ده بدله شوې. لا هغه څخه مې وپوښتل چې ولې د یو شمېر نورو قوماندانانو په شان د بنګلو او ښه ژوند خاوند نه شوې.
ځکه چې وډار شو چې خدای ته به څه ځواب ووایم. د بیت المال ځواب نه ورکول کیږي. د بیت المال په مال کې انسانان او حیوانات شریک دي، نو ځکه په بنگلو او پیسو پسې ونه ګرځیدم.
دا سپینګیره چې یو وخت جهادي قومندانو پر افغانستان د روسانو د یرغل پر مهال یو ورور هم وژل شوی دی، دا اوس له خپل کورنۍ سره په یو کرایي کور کې اوسیږي او د بایسکلونو د ترمیم للارې په ورځ کې 200 to 300 افغانۍ پیدا کوي.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
د فراه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه په دغه ولایت کې د هوایي دهلیز د جوړېدو د احتمال خبر ورکوي. د دغه خونې عامل مدیر حشمت نورزی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه کار په جدیت سره روان دی. دی وی ولسمشر ژمنه کړې چې په فراه ولایت کې به هوایي دهلیز جوړوي. په دې اړه جدي کار روان دی. سوداګرۍ وزارت ته دنده سپارل شوې چې له صادرونکو سره یو ناسته ولري او د ځینو پروګرامونو په اړه له دوی سره خبرې وکړي او هغوی هم تیاری ښودلې ده. نوموړي وویل چې دیش منې د کروندګرو او پانګوالو سره هیلې پیدا کړې دي. ښاغلی نورزی دغه شان وایي چې سوداګري او صنعت په دغه ولایت کې د امنیت او برېښنا د نشتون له امله پرمختګ نه لري. د جوزجان ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې روان کال د کرنیزو تولیداتو د زیاتېدو لپاره هیلې ډېرې دي. خود دغه خونی او مسول یول برو فتاینن ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرۍ او صنعت په برخه کې په دغه ولایت کې د تیر کال په شان هیڅ پرمختګ نشته. دی وی کښتونه ډېر دي خو مالداري نه ده پاتې. د صنعت فن نشته او سوداګري هم امنیت نه لري. دولت سوداګر تر فشار لاندې دی. مالیه یې دوه چنده کړي، محصول یې لوړ کړی او بانکي پورونو کې هم اسانتیا نشته. خو نوموړی وایي کروندګر د روان کار لپاره ګڼ کرنیز پروګرامونه په پام کې لري چې د دوی په خپل او په ټوله کې د هیواد په اقتصاد به بې اغېز نه وي. د جوزجان ولایت مشهور کرنیز توکي غنم، وربشې، زغرې او کنزلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مغل ازادي رادیو نو ورځ درنو دوستانو دا خبرونه مو هم دا اوس پر ویب سټ هم تعقیبولای شي په تمدا ازادي رادیو ډاٹ کام. اوس هم یو نړیواله مسله د امریکا د پوز یو جګ پوړ قمندان وی لازم امکانات لري چې په خلیج کې د ایران د خطرناک اقداماتو مخاوني سي. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ولسمشر ټرمپ د ادارې د جګ پوړ چارواکو په ګډون یو شمیر لوري تورن کړیو چې هڅه کوي امریکا له ایران سره په جنگ واچوي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړی هم دا اوس سره د پراګ له سټډیو په مستقیمه لیک کې دی. نوري صاحب ستړي مشي د امریکا د پاوز دغه جګپوړي قومندان څه ویلي دي؟
بلې اکرم صاحب، مننه. د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کینت مکنزي وایي په خلیج کې د ایران د هر ډول خطرناکو اقداماتو د مخنیوي لپاره لازم امکانات لري. مکنزي دغه څرګندونې پرون شنبه د سیمې د سفر په ترڅ کې له اسکای نیوز عربیه تلویزیون سره په مرکه کې کړې دي. هغه وویل امریکا به په خلیج کې د خپلو متحدانو په همکارۍ د ایران پر ضد ګډه جبهه جوړه کړي. د همداراز وویل په سیمه کې له خپلو شریکانو او دوستانو سره تماسونو ته دوام دوام ورکوي تر څو دا یقیني کړي چې د ایران د ګواخ په وړاندې به په ګډه درېږي. البته د یادونه وړ بولو چې کینت مکنزی د امریکا د مرکزی قومندانۍ دنده د تیر مارچ میاشتې له وروستیو له جنرال جوزف ووتل څخه ان ترلاسه کړې ده. هغه په دې اړه چې دوی څومره لازم اقدامات لري زیات جزئیات البته اکرام صاحب نه دی ورکړي، کوم یعنی یادونه مشخصه نه ده کړې چې د ایران د هڅونکو اقداماتو پر ضد دوی کوم لازم اقدامات یا کوم امکانات په لاس کې لري. البته خود یادونه وړ بولو چې د امریکا په زرګونو ځواکونه په خلیج کې په مختلفو هیوادونو کې ډیر دي. بلې اکرام صاحب.
نوری صاحب، تر دې مخ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ولسمشر ټرمپ د ادارې جګپوړو چارواکو په ګډون نور لوري هم تورن کړي چې هڅه کوي امریکا له ایران سره په جنگ واچوي. اصلا د ایران د بهرنیو چارو وزیر څه ویلی وو؟
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون له امریکایي فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې یو شمېر چارواکي او په منځني ختیځ کې ځینې متحدان د امریکا متحده ایالاتونو متحدان غواړي چې امریکا له ایران سره په جنگ واچوي. د ظریف په خبره هغوی چې غواړي له ایران سره کړکیچ زیات کړي، د ولسمشر د ادارې د ملي امنیت سلاکار جان بولټن، اسرائیل، سعودي عربستان او متحده عربي امارات. د ایران د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې دوی ټول غواړي چې د امریکا په خله ایران سره جنگ تراکاږي، خو دوی باور نه کوي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ دا شی غواړي. د ظریف په خبره دوی په دې باور دي چې ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر ژمنې چې امریکا به په بل جګړه کې نه کېلوي ولاړ دی. بل اکرام صاحب،
پوروسه کې امریکا پر ایران باندې اقتصادي فشارونه هم زیات کړی دي. د دې اقتصادي فشارونو هدف اصلا څه دی؟
لکه چې ډونالد ټرمپ په 2018 میلادي کال کې واک ترلاسه کړ، امریکا پر ایران سیاسي او اقتصادي فشارونو ته دوام ورکړی دی. د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړونه چې کله ولسمشر ټرمپ د وتلو اعلان وکړ، له هغه وروسته پر ایران د فشارونه لا زیات شول. تهران تورن کړ چې اټومي وسلو ته پراختیا ورکول او په سیمه کې د افراطي ډلو لخوا د شخړو په ملاتړ سره د دې تړون له روحیې سرغړونه کړې ده. هغه تور چې تهران رد کړی دی، متحدو ایالاتونو د روان اپریل میاشتې په لومړیو کې د غراز د ایران د سپه پاسداران انقلاب ځواک د یوه بهرني تروریستي سازمان په توګه ونوماوه. د ټرمپ اداره پر ایران د زیاتو اقتصادي فشارونو په ترڅ کې غواړي چې د نړۍ بازارونو ته د ایران د تیلو صادرات چې د دې هیواد د عوایدو یوه عمده سرچینه ده صفر ته ورسوي. ټرمپ هغو هیوادونو ته چې له ایران تیل پیری هم ګواښ کړی چې که د تیلو اخیستل ونه دروي د امریکا له بندیزونو سره به مخامخ شي. بلې اکرام صاحب،
ډېر زیاته مننه نوري صاحب. درنو دوستانو، واموریدل چې د امریکا د پوز یو جګپوړی قومندان وایي لازم امکانات لري چې په خلیج کې د ایران د خطرناکو اقداماتو مخه ونیسي. بیرته راګرځو افغانستان ته. په داسې حال کې چې سبا په کابل کې د لوی مشورتي جرګې د جوړېدو لومړۍ ورځ، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې جرګې لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیولي، خو کابل ښاریان د دغو امنیتي تدابیرو په اړه بیلابیل نظریات لري. تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
د مشورتي لوی جرګې په خاطر په کابل کې امنیتي تدابیر جدي شوي دي. د دغه جرګې د دایرېدو سیمه ته نږدې او ورته په غزیدلو لارو او همداشان د کابل په لویدیځو سنډو کې چک پاینټونه ډېر شوي او امنیتي ځواکونه سار او تالاشۍ جدي کړي دي. د قمبر د سلور لارې اوسیدونکی محمد صابر وایي دغه وضعیت پر خلکو ناوړه اغیز کړی دی. فواد وای د سولې د راتګ لپاره هر ستونزه زغملې شو او دغه تدابیر یو ښه اقدام دی. ټاکل شوې ده مشورتي لویه جرګه د دوشنبه په ورځ د سور په نهمه د کابل ښار د لویې جرګې د خیمې په تالار کې جوړه شي. دغه جرګې ته د افغانستان د ولایتونو پر راستازو سربیره له ایران او پاکستان نه هم د افغان کډوالو استازي بلل شوي دي. د دغه جرګې کمیسیون وایي په دغه جرګه کې به د 1.5% ښځو په ګډون شاوخوا 2500 کسان ګډون وکړي. افغان حکومت د دې لپاره چې دغه جرګه په ښه توګه دایره او په ښه توګه پای ته ورسیږي په کابل ښار کې یوه اونۍ عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو په همغږۍ سره د خلکو او جرګې د امنیت لپاره تدابیر جدي کړي دي. د دغه وزارت ویاند نصرت رحیمي آزادي راډیو ته وویل د بوبل مونږ لومړی درجه احضارات لرو چې نه خلکو ته ستونزې پیښې شي او نه هم ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته شي. همداشان امنیتي تدابیر هم جدي شوي. کله چې جرګه جوړیږي د شورا ګرد چاپیره به لومړی درجه احضارات ونیول شي. ښاغلی رحیمي وایي له خلکو هم تمه ده چې د امنیت په تامینولو کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي او کله چې له مشکوکو کسانو سره مخ کیږي امنیتي ځواکونه دې خبر کړي چې د ناوړو پیښو مخه ونیول شي.